په کال کې دا د روشن شبکې دا کال کې تقریبا یو کال مخکې یمکن هم باندې خدای ورسې چې موږ ته لسی فعال د غونډې فعال د خدای دغه کال کې دا د روشن شبکې فعالیت کې شو مسلمان چې موږ سره دا د شبکې فعال کې خدای تمام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظرونه موارد لای چې د خپل سیمو ستونزې را سره شریکولای که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لري مخصوصا ټولنیز ستونزې کولای شئ چې د ازادي رادیو سره شریکې موږ د ځنګړو خبرونو لاله غواړو اړوندو مسولینو ته ورسو او ورته سترګې پلاریو د خبرونې په دې وخت کې دوهمه نیمایي مور رسیدلې ده د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی په دې خبرونه کې تر ډیره په شی موادو دروژ دو کسانو د حقونو پر مسله باندې بحث سوی دی د خبرونه زموږ همکار دلنافع همت چمتو کړی دی په کډه سره ورو
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني زاو د نافی هماتی ما او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایي د ساش کال په لومړي شپږ میاشتو کې د نشي موادو 650 قاچاقونکي نیول سوي دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
اته تنه هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزی او کندهار له هوایي ډګرونو څخه نشي مواد قاچاق کول د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14 نیټه 15 تنه هغه مهال ونیول چې په خپل خېټو کې 1 کیلو او 459 ګرامه هیروین د کندهار له هوایي ډګر څخه هند قاچاق کول په دوهمه پیښه کې پولیسو درې کسان هغه مهال ونیول چې د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه ډیلی ته 155 ګرامه هیروین قاچاق کول دا قاچاق کوونکي چې نشي مواد په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړي له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سره معرفي شوي دي په جوزجان ولایت کې 40 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول د جوزجان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14 نیټه په یو موټر کې 40 کیلوګرام تریاک ونیول او په دې شک کې موټر چلوونکی هم نیولای دی د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له شمالي ولایتونو څخه کابل ته د نشي موادو قاچاق ډیر شوی دی په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 150 قاچاق کوونکي او سلګونه کیلوګرامه نشي مواد نیول شوي دي د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر احسان الله احسان د میزان د میاشتې پر 14 نیټه رسنیو ته وویل چې دوی په تیرو څلور میاشتو کې 212 کیلوګرامه هیروین 1540 کیلوګرامه تریاک 390 کیلوګرامه چرس 311 لیټر شراب او 315 کیلوګرامه شیشه او 315 لیټر کیمیاوي مواد نیولې دي
164 قضیه
د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو 143 دوسی لرو او 155 مشکوک کسان مهم نیولې چې د دوی په اړه نورې څېړنې روانې دي
د یادونې وړ ده چې نیول شوی نشي مواد بهر او کیمیاوي مواد افغانستان څخه د باندې د قاچاق کیدلو پر مهال نیول شوی دي په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 30 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته ویل په لومړی پیښه کې د میزان د میاشتې پر 15 نیټه پولیسو د جلال آباد ښار په 15 او 9 ناحیه کې د استوګنې په یو کور کې څه د پاسه 6 کیلوګرام هیروین او 10 کیلوګرام چرس نیولې دي دغه ډول پولیسو په دوهمه پیښه کې په غنیخیل ولسوالۍ کې څه د پاسه 15 کیلوګرام هیروین او نږدې 4 کیلوګرام چرس ونیول د دې موادو د ساتنې او قاچاق په شک 4 کسان نیول شوي دي او دونه وروستي پیخه داده چې په بدخشان ولایت کې 10 کیلوګرام هیروین ونیول شول د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل دا 10 کیلوګرام هیروین په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی له درای ملسوالۍ څخه یې ارګو ولسوالۍ ته قاچاق کړی
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. لنشی مواد سره د مبارزه عادی او قضایی مرکز وای د ساشکار په لمړی شپږ میاشتو کې لنشی مواد شپږ سوه او اویا قاچاقون کې نیول شوی دي.
د دیارلس سوه اته نوي شمسی کال د سرطان اسد او سنبلې په میاشتو کې په مجموعي ډول دې مرکز ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه درې سوه یو دوسیې رسیدلي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حقوق پوهان وایي افغان دولت باید د معتادینو د ملاتړ ځانګړی قانون جوړ کړي.
چیزی که اینا معتاد میشه دولت باید یک پالیسی مشخصی داشته باشه که اینا خصوصا جوانا و نوجوانا را آگاهی دهی کنه، اونا را درس و تعلیم بدن.
د ډاکټر علا نظر اصغری سرمرکه لرو دی په کابل کې د معتادینو د درملنې د څلوېښت بستریز روغتون په اړه معلومات راکوي.
زموږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي کور شاته ورځو دنده په کور کې کارکوونکو کانسلنګ ته ضرورت لري. کانسلنګ ورته کو خدمات ته ضرورت لري طبي ته ورته دیسنو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
په مندان صاحب ډېر په تکلیف یو، سم تباه شولو او تاسو ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی.
وای څه ډول مشکل دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په تېرو شپږو میاشتو کې تر شپږ سوه ډېر د نشي موادو قاچاقونکي نیول شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دې خلکو اکثریت یې د خاشخاشو او بنګ په تور نیول شوي دي. ښاغلي موحد زیاته کړه د هوایي ډګرونو له لارې د نشي موادو قاچاق در پروسه ښکال ډېر سوی دی. امنیتي کارپوهان وایي چې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو په پرتله د نشي موادو د کښت او تولید پر ضد مبارزه ډېره ګټوره ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ته نقل کوي.
د سخ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته پنځه سوه او پنځوس دوسیې رسېدلي چې تر څېړلو وروسته د دې مرکز محکمو شپږ سوه اووه اویا کسان د نشي موادو د تولید قاچاقو او خرڅلاو په تور له شپږو میاشتو څخه نیولي بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې د دیارلس سوه اته نوي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د نورو نشي موادو تر څنګ د بنګو او خشخاشو قاچاق هم ډېر سوی دی.
د دیارلس
سوه اته نوي شمسي کال د سرطان اسد او سنبلې په میاشتو کې په مجموعي ډول دې مرکز ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه درې سوه یو دوسیې رسېدلي او د نشي موادو د قاچاقو په تور درې سوه شپږ پنځوس کسان نیول شوي دي. په دې کسانو کې پنځه پنځوس کسانو یې غوښتل چې د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې هندوستان، عربستان او عربي اماراتو ته هیروین قاچاق کړي.
د سخت کال په لومړیو میاشتو کې بنګ او خشخاش د نشي موادو په لیست کې شامل شول چې اوس یې د افغانستان امنیتي او کشفي ادارې د نیولو پوره صلاحیت لري. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس سخت کال افغان ځواکونو د مالي ستونزو او جګړو له امله د کوکنارو اړولو رسمي کمپاین ونه کړ. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمن وایي چې ناامنیو د نشي موادو قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. دې زیاتوي چې یوازې د قاچاقونکو نیول مبارزه نه بریالۍ کوي، باید د کوکنارو د کښت او تولید مخه ونیول شي.
له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو اساسي مسؤلیت له نشي موادو سره د مبارزې او وقایې په برخو کې همکاري ده. د افغانستان جغرافیوي موقعیت او جرمي اقتصاد څخه را پیدا شوی زیانونو ته په کتو سره باید وقایوي پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي او له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې وشي چې بزګران کوکنار ونه کړي. خو له بده مرغه چې د وقایې په برخه کې اوسني اقدامات ډېر لږ دي.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې سخت کال په تیرو شپږو میاشتو کې له شپږ سوه اووه اویا نیول شویو کسانو څخه یو سلو اوویس کسانو یې غوښتل چې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې نشي مواد بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه یې راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر شپږ سوه ډېر قاچاقونکي نیول شوي دي او اوس د معتادینو پر حقونو باندې خبرې کوو. یو شمېر معتادین د کورنۍ او ټولنې له بد چلند څخه سر ټکوي او وایي چې دوی ته په سپکه سترګه کتل کېږي او حقونو ته یې پام نه کېږي. حقوق پوهان وایي چې معتادین د ټولنې تر ټولو ډېره ځپل سوې طبقه ده او باید خلک او مربوطه ادارې حقونو ته پام وکړي. له بلې خوا بیا رواني ډاکټران وایي چې که له معتادینو سره سم چلند ونه سي نو په زړونو کې یې کینه پیدا کېږي او درملنې ته غاړه نه ږدي. د دې موضوع نور تفصیل به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري، خو بیا هم معتادینو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي او په سپک سترګه ورته کتل کیږي. د آریان په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ له کوره شړلی، څو میاشتې پرله پسې یې له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی.
کله چې عملي شولم بیا کور راته په پته سترګو کتلو، کوڅې ته چې راوتلم څوک یو لس روپۍ راته اعتبار نه کولو، لکه چې زه بیخي په دې جامع کې نه یم. پر کور کې ماته کوم حقونه چې درلودم هغه مانه اخیسته شوی و. زموږ رسم رواج چې و هغه کې ماته په بغه سترګو کتلو، یو خیمه مې درلوده بس همه هلته بس دامه نشم کولو، او دولت زموږ خیمه دا وران کې یو مونږ دلته راوړي. دلته چې راوړي په بسر بد هغه چلنه مونږ راوړي، دلته لرګی سره وهي مونږ معتادان لکه مونږ په زور راوړي. باید هغې نه بعد خو مونږ باید دلته ځان راحت احساس وکړو، کوم چې ضرورت هغه مونږ ته ورسېږي.
حقوق پوهان وایي چې معتادین هم د دې ټولنې غړي او باید د نورو عامو انسانانو غوندې مناسب چلند ورسره وسي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې دولت او اړوندې ادارې باید د معتادینو د حقوقو لپاره لازمي هڅې وکړي.
د افغانستان قوانین کې د دې ته واضح حق نیول شوی دی، کدا د کور حق ده، سیاسي او ټولنیز حق ده، د کورنۍ د جوړولو مثلا د ازدواج حق. مثلا یو ځوان دی د معتاد داسې نه شي مثلا په ښوونځي کې دوی ته یو معنی ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې ته مکتب ته مه راځه، که دولت ده که موسساتو ده که هر ځای ده باید دوی ته کوم معنی پیدا نه کړي چې مثلا ته نشي کار کولی. دوی باید من حیث د یو شخص تقویت وشي چې د دوی کورنۍ ونه شړي. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوي ده. معتادین ته ځانګړې پاملرنه باید وشي.
د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون معالجوي مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون له مخې معتاد ناروغ بلل سوی او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وسي.
د افغانستان په قانون کې ده چې صحي کومکونه، صحي خدماتو ارزه رایگان دي. مثلا په صحي قوانین کې هغه انجام د معایناتو ده چې مثلا پر رایگان سره ټول باندې یو نوښت سره تطبیقیږي، څه تشخیص ده او څه تداوی ده. مجموع کې مریضان بر علاوه دغه حقوقونه نور امتیازات هم باید ورته چې هغه مریض دغه محتاج ده. که چیرې صحي حقوق ورته ور نه کړ شي او په موقع سره ور نه کړ شي، نو د فامیل متاثره کیږي. فامیل چې متاثر شو ټولنه متاثره کیږي. بنان د نور حقوقو سره صحي حقوق لازم ملزوم ده. معتادین د افغانستان باید ور کړ شي.
ارواپوهان وایي چې کورنۍ او ټولنه باید د معتادینو جسمي او رواني اړتیاو ته پام وکړي. ارواپو متی ولا وزیری وایي که معتادینو ته د دوی حقونه ورنکړل سي، نو ډیر امکان لري چې له کورنۍ څخه نور هم لري او درملنه یې ستونزمنه سي.
کوم وګړي چې مخدره توکي باندې روغ دیدي، هغه ظرفیت چې په دوی کې واغې د تاثیر لاندې راوستی، نسي کولی چې د خپل هغه ظرفیت نه استفاده وکړي. نو له کورنۍ څخه د موږ دا هیله ده چې د خپل د کورنۍ له غړو سره په مساوي د یو ځوان د یو مساوي د یو روغ وګړي ورسره برخورد وکړي. هغې ته هم باید هغه حقوق ورکول سي چې لکه یو روغ انسان ته ورکول کیږي، تر څو د ده روان نور هم صدمه ونه ویني او په ده باندې اعتماد وکړي. ترسو وکولی سي همدغه شخص مخکې له دنه چې د اعتیاد درلود یا معتاد سي، هماغه توانایي ها او استعداد درلود بیرته هماغه پکې راځوندی سي او بیرته د اعتماد په نفس قوي سي. که چیرته کورنۍ له ده سره ښه رفتار ونه کړي، د عقدې برخورد نه دی، حتی د کورنۍ نه لاس واخلي، له کورنۍ نه لرې واټنونو کې ژوند وکړي.
حقوق پوهان په افغانستان کې د معتادینو ډیروالي ته په کتو سره وایي چې باید د نورو هیوادونو غوندې په افغانستان کې هم د معتادینو د ملاتړ قانون جوړ سي او تر هغه وروسته یې دولت او نورې اړوندې ادارې عملي کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې سرویس بستریز روغتون در پیژنو. د معتادینو د درملنې سرویس بستریز روغتون ډاکټران وایي په دې مرکز کې تر ډیره حده د هغو ځوانانو درملنه کیږي چې عمرونه یې د لسو او اتلس کالو ترمنځ وي. ډاکټران وایي دا ځوانان ځکه په نشه اخته سوي چې د ځان خوشحاله ساتلو لپاره نشې کوي، خو له ځانونو څخه یې ناخبره دي. دا چې په دې روغتون کې د معتادو ځوانانو د درملنې لپاره کوم امکانات شته او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له رئیس ډاکټر الله نظر اصغری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی د معتادینو لپاره څه ډول امکانات لري.
په دې مرکز کې موږ طبي خدمات، رواني خدمات او اجتماعي خدمات، البته مکمل درې اړخ لري او دوی خپل په میزو کې بیا ډېر اجزاوې لري. طبي خدمات موږ خپل د مریضانو لپاره د خپل ظاهر کشي یا د ډیټاکسفیکیشن مرحله دلته موږ خپل لرو. دلته موږ خپل ډاکټر صاحبان شته، سره مجرب ډاکټر صاحبان چې په دې رشته کې تحصیل نه کړي، دوی موږ سره دلته په درې میاشتو لپاره موږ دوی ته دوی لپاره ځای ورکوو. دوی سره زموږ مشاورین کار کوي، دوی سره کانسلنګ کوي، کارمندان اجتماعي سره کار کوي، لباس ورته ورکوو، درې وخته ډوډۍ ورته ورکوو، ځای ورته ورکوو. دا ټول په دې کې شامل دي. او رواني خدمات زمونږ روان چې نسان دي، دوی سره رواني مشکلات چې لري، اتمن حکم مریض هر هغه څوک چې د مواد مخدر نه استفاده کوي هغه ته د مزمنوي ناروغي یا کو اکرن ډیسارډر په نوم باندې زمونږ ته یادو چې هغه په خامخا نور زمینوي امراض په خامخا لري، دا ورته موږ دلته تدوي کوو.
تاسو د مراجعین استاس مریضان کوم ځوانان دي دلته تدوي کیږي؟
دا زیاتره هغه مریضان دي چې اول خود دا دي چې اډیکټن یا موتاد بایدوسی چغله پر موږ خاص کریټریال لرو. هر هغه څوک چې هیروئین یا هر هغه څوک چې چرسکی یا ته موږ موتاد نشوي، ځکه هغه ځان ته باید خپل کریټریا وي ولري. هر کریټریا په مطابق موږ هغه مریضان ځان سره بستر کوو. دویم خبره هم ده خبردار
کوم کریټریا د استاسو
باید حالک وسی، ځکه موږ فیمیل لپاره یا د خزینه لپاره موږ دلته هغه گنجائش نه لرو. یو حالک باید وسی د لس کالو نه تر اته لس کالو پورې عمر ولري، درین موتاد وسی بعد هغه نه موږ سره د بستر وړتیا لري.
تاسو دغه ځوانان ټولوي ک دوی سره مشورې او خبرې کوي، پس لغینه چې دوی آمده کیږي نو دلته بیا روښتون ده او یې راوړي.
زموږ کسان ځي ساحته برنامه لري، هر مختلف ځایونه چې کوم ذکر دغه کلاینټ یا د معتادینو تجمع ولته ډېر زیات وي، هلته ځي هغه کې خپل ټارګټ پیدا کوي چې کوم تنکی ځوانان هغه لپاره آگاهی ورکړي. هغه ته وایي چې موږ داسې یو سنټر لرو، تاسو کوی شي په زور جبر نه ده، ځکه جبر باندې تدوی هیڅ امکان نه لري. نتیجه نه ورکړي، هغه هلته آگاهی ورکړي، دوی ته تشویق کوي چې راشي زموږ سرپا مرکز ته. که هیڅ نه راشي دلته سرپا ته، دلته موږ ورته موږ رواني خدمات، طبي خدمات او اجتماعي خدمات لرو. اول دفعه ته چې زموږ سرپا مترشي موږ ورته صحیح کټ ورکو. صحیح کټ کې هغه کې جلیټ ته چې ګیره خپل په پاک صفا کل کې یو شامپو د خپل سر ځان مینځي او ګرمې ورته ورکو. د ځان نه خپل جامې وباسي، بل جامې غوندي خپل جامې ته خپل باید وینځي، ګرمې ورته ورکو. که چیرته کوم تکلیف ولري ډاکټر صاحب نشته، دلته دفعه ته نور ته مخه ده. که زخم ولري یا کوم نور تکلیفونه ولري، هغه موږ دفعه ته هم دلته ورته تدوي کوو، دوا ورته ورکو. پانسمنوي مازیګر پر دې موږ سره یې دلته موږ سره روانشناس لرو. روانشناس دوی ته تصمیم چې مثلا تر د ساحینه تر دې سراپا پور رزي دغه تصمیم قاطع کول لپاره زموږ تر مشاورین دي سره کار کوي. سهار د اتونه شروع کیږي د خدمات زموږ تر مزګر څلور بجې پورې. بعد هغه نه بیت کوم مریضان چې آماده شي ته د ویل لپاره کچیرته تنکی ځوانانی موږ دلته بستر ته راځي کوز کله موږ بستر خالي کیږي او موږ دلته بستر داخل ته بستر
کدارته وینو. کوم لاملونه دي چې زموږ ځوانان نشي ته مخه کړی؟
زیاتره ځوانان زمونږ چې دغه بلد مواد مخدر او د داغین د ناوړه اغیزو نه پغی صحت منی، دوی د ناپوهینه زیاتره په دې موتاد کې ځوانان یا غل کلن چې دغه فامیلونه دونه ډیر فعال نه وي، ځکه چې دا ټین ایج دی، د لاسو نه تر اتلس کالو پورې عمر شکم دی. دا ټین ایج عمر دی او دا ډیر یغي عمر ده، او باید دې کې والدین ډیر زیات شدید جدي توجه وکړي خپل ماشومان ته. دوی زیاتره اکثر انډیوالانو سره چې کینی هغه انډیوالان دوی دغه نه استفاده کوي. دوی خپل اته دنه پیژني چې دغه ماده چې د زس کم د چی شي ده، دا زبماله پر غټو رسی کوم ضرر راسي. یو دا موضوع ده. دویم د ډی اکټیو فامیلونه دي، زیاتره فامیلونه زیاتره هغه مریضان ته کې زونه نه چې متاسفانه د وی پلرونه یا کورنۍ کې قصخه مخه متدي. دا دوه کټګوري دي. چې
د کورنۍ مرسته تاسو څنګه ارزوي په دغه روختون کې؟ آیا کورنۍ مرسته کوي تاسو را دي تدوی په جریان کې؟
زیاتره فامیلونه چې کوم یو دی ایجوکیټډ چې موږ ورته تعلیم یافته کورنۍ دی، هغه موږ سره واقعا خپل هم دی خپل د اولاد دغه مشتکلیف نه وي رنځوري او موږ سره سل په سل کار کوي. یز تاسو ته ویم چې دولس کال ماشوم موږ دلته تدریبي کوو، ورته بیرته لاس ته ورکو، بیرته چې موږ خبرېږو ساحته چې ځو زموږ کسان ګرځي. مخکې ما درته ویلي هغه حالت ته ګورو چې بیا همغه حالت لاس کې چې وخت کله فامیل ته ورځو چې ولې داسې کار کېږي، هغوی وایي چې دغه فعالک موږ پنځه ورځې پنځه شپې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. نو دا ډی اکټیو فامیلونه دي چې دا مشکلات لري.
که یو کورنۍ خپل زوی تنکیز باندې پرنیږدي چې مرکز ته راشي دلته تداوی وشي، او تاسو ورته غواړي چې په دننه کور کې تداوی وشي، تاسو ورته څه امکانات لري دلته په دغه روغتون کې؟
که چیرته څوک نه غواړي یا څوک مثلا اجتماعي استیګما نه ډارېږي، دا زموږ ستاسو د ټولنې ډېره غټه ستونزه ده چې مثلا دوی دنر شرمېږي چې یاره زموږ زوی باید په دغه ځای کې بستر نه شي، یا دا دی چې زوی ترې ته یې څوک وایي ماما ته یې څوک وایي خپلوان پرې خبر نه شي، هغوی دوی ته نه حاضرېږي چې دې میاشتې لپاره موږ خپل اولاد دلته پرېږدو. موږ بیا بر پروګرام ورته لرو، موږ خوشبختانه چې هومبیس په نوم باندې بل پروګرام دی، موږ کوی شو چې هغه په هومبیس کې ونیسو. البته خپل شرایط لري، مریض باید موږ سره موافقه ولري. یو ورځې بعد موږ خامخا زموږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي دا درې ټیم مکمل کور شاته ورسو. اما خاص کې دنده په کور کې که کوم څه کانسلنګ ته ضرورت لري کانسلنګ ورته کوو، خدمات ته ضرورت لري طبي ته ورته دي سنور، که خدمات رواني هغه ولري مشاور دی ورته مطلب نه کور کې سره مشاوره کوي.
په کابل کې د محتاجینو د سرویس بسترز روغتون په اړه مو له ډاکټر علا نظر اصغری سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي سرور خان د خپلې ولسوالۍ څو سپینږیري او قومي مشران راټول کړي او د خپلې ولسوالۍ د امنیې قومندان ته ورغلي دي. دا چې دوی څه ستونزه لري، اصل کیسه څه ده، د امنیې قومندان به څه ورته ووایي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
آجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
کماندان صاحب، مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
کماندان صاحب، دا تاسو چې ګورئ، دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي. مونږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو مرسته راسره وکړئ.
په دواړو سترګو والی نه والی نه، زه ستاسو په خدمت کې یم.
کماندان صاحب، ډېر په تکلیف یو، سم تباه شلو، او تاسو ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی.
که دا هم مشکل دومره اسانه حل کیږي، خو دا نن به یې حل کړم. وایه څه ډول مشکل دی؟
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی. په هر کلي کې شپږ اوس ځوانان په پوډر اخته دي.
حاجي صاحب، دا تاسو څه وایاست؟ ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اورېدلی.
که یې نه منئ، دا دی د مشران به درته ووایي.
پوشم خا، اوس دا راته ووایاست چې زه څه مرسته درسره کولی شم.
کماندان صاحب، موږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو.
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی؟
نه، ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان. مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅوي.
ریختیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی.
هو صاحب، که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کړي، نو ځوانان به نشي مواد له کومه کړي. که ساقیان ورک شول، د نشي موادو ټغر به پخپله ور ټول شي.
خاجي صاحب، خبره به را لنډه کړو، دا ساقیان څوک دي، څه نومیږي او په کومو کلیو کې اوسیږي؟
قومندان صاحب، ساقیان ډېر ښکاره دي، ټول کلیوال خپل ساقیان پیژني. دا دی مونږ یې مکمل لیست راوړی.
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لیست مو یې راوړی دی. لیست یې راکئ.
ها، دا دی قومندان صاحب. دا لیست ده. په دې لیست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوی دي.
بس اوس به زور سره جوړ شم. تاسو بې غمه اوسئ. نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانوري.
کور دې ودان قومندان سي.
کور دې ودان.
مننه ډېره مهرباني.
سلامت شه قومندان سي.
وزن وزن چې کار لرم. اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکم.
جی لالا دا د قماندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قماندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو، که والي صاحب هم کار ونه کړه جمهور رئیس ته به ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا
قماندان صاحب اجازه ده؟
اوه خیرو جان رازا خدای دې راواله سره موشي.
قماندان صاحب خیر په خیر خیرت ده؟
شکر ژوندې اوسه. رازا رازا دغلته په دغه چوکي کېنا.
سمه ده قماندان صاحب، دا دې کېناستم.
خیرو جان خدای دې خیر کی څنګه راغلی؟
قماندان صاحب تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم ده، لپرون رئیس واندښنه را ته پیدا شوې ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوی؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
اوه مشران خو راغلي وو.
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بې غمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قماندان صاحب موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو، هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیانو ورکوم.
یا هر خیرو جانا دی ساده ای. نو چه می ورته ویلی وای؟ ورته ویلی می وای چې زل ساقیانو سره شریکم او هر میاش ماته ونډه راکوي.
قماندان صاحب ستاسې خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو که دوام ورکو؟
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده، که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي؟ خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو، که والي صاحب ته ورغلل والی صاحب هم مال کار گوخه کوي او هم به تاسې په بلا واوړی.
ښه قماندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوي چې د یوې میاشتې لپاره نشئی مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل، زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي. که خلکو څه ویل زه به یوه لاره ورته جوړه کړم. که تاسې زما ونډه هیره نه کوئ زما هم یوازې نه پرېږدم، زمونږ او تاسې خوانډیوالي ده.
یاره قماندان صاحب ځوندی اوسې پنجه که
بېغمه شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی